سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. سموګ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته چې سموګ همکار همین هیواد په قربي تاسو زنګړ شوې ده، خو تر هغه وړاندې خبرونه د بخنړې نړیوال سازمان د هشت سوب رسپانې د وپاړې د بندولو په اړه خبرګون وخوت. دغه سازمان وایي پر آزاد رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې خي دوی خپل مخالف نظریات سپي. هشت سوب رسپانه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی وپاړه وربند کړې ده، خو طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل چې د رسپانې بندول د دوی په خبره د کاذب راپورونو د خپرولو په خطر و. د طالبان حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خپرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقامت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبان د حکومت اړوند بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم په دورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د روانو ناامنیو لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنئي په لومړنۍ علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرایلو او له ایرانه بهر د ده په ټکو د دسیسګرو ایرانیانو سره تړلې بللې دي. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتولو په تور توقیف او بیا تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پزران انقلاب اسلامي عمومي قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې بعد د اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او لدوی سره د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منشي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. هیله ده چې ټول به روغ یاست. د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. نن په همدې مناسبت په دې بحث کوو چې ځوانان ولې تشدد یا تاوتریخوالي ته مخه کوي، د تشدد یا تاوتریخوالي پایله څه کېږي، او څنګه ځوانان د تشدد پر ځای په سوله ییز ډول خپلې مسلې حل کولی شي. په دې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. همدا ډول تاسو هم کولی شي په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. همدا اوس د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته مو په همدې اړه پوسټ کړئ. کولی شئ د خبرونې د موضوع په اړه نظر راته ولیکئ، موږ یې په خبرونه کې درته لولو. او همدا ډول د واتس اپ شمیره چې وروسته به اعلان کو، تاسو کولی شئ د هغې واتس اپ شمیرې له لارې هم په خبرونه کې را سره برخه واخلئ، خپل نظر او تجربې راته ووایئ. د خبرونې میلمانه مو ښاغلی عنایت الله دیدار، ښاغلی نقیب احمد عزیزي او ښاغلی تاجولي وحدت یار دي. درې واړه لیکوالان دي، په دې مسایلو یې لیکل کړي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې به ورشو دیدار صاحب ته. دیدار صاحب په خیر اخلي. غواړو د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت له تاسو یو څه واورو چې عدم تشدد یعنې څه. ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو
ټول ملګري. عدم تشدد لوی حرس خو معلوم شه دی چې د نن وایلنس نه تاوتریخوالی زغم او داسې دوه ټولنیزو سیستمونو کې هم شته دی. د پښتو په جرګو مرکو کې هم شته دی، په ادیانو کې هم شته دی. نو که تاسو وایئ چې زه داسې لږ په پسمنظر باندې سلام درته غوندې خبرې وکړم.
بخیر سم ده، مهرباني دي درسه.
او دا په حضرت عیسی اسلام د پیدایښت نه هم مخکې په هندستان کې یو کس اوسېده د مهاویرا په نوم باندې چې دا هغه اصلي نوم چې کوم هغه نه تاسو ته ورېدمان نه وو. نو دا د پنځه سوه نه هندي سب نور ملا خبره ده په دغه زمانه کې دغه سړی جینیزم د مذهب بنیادګزار هم وو. دا سړی راولګېد او په ټولنه کې چې کوم طبقاتي حالتونه وو د دې نه وغورېده او د دې سره جوخت چې د حل لاره پیدا نه کړه. نو په ځنګلونو باندې چې دی ورننه وتو په ځنګل کې کله دننه وتو نو د سره به یو پسته جاړو وه او چېرته به چې قدم ایښودو د قدم د ایښودو نه وړاندې به د هغه ځای زما آواز درځي.
بله دیدار صاحب ستاسې خبرې اورو مهرباني.
نو چې کله به هغه قدم ایښودو نو قدم نه مخکې به یې هغه ځای په پسته جاړو باندې صفه کوو. نو هغه به دا ویل چې یاره که زما د پښو د لاندې هم یو شی راشي بیا ما په کائناتو کې په یو نه یو ډول باندې تشدد کړی دی. او همدې شي ته په جینیزم مذهب کې محاویسي وایي چې موږ دغه محاویسي د نننۍ عدم تشدد سره سر خوري. نو هغه بیا وروسته وروسته چې دې کله په ځنګلونو کې مراقبې او کیسې شروع کړلې خپل نه تاپو ته ورتنه به په ځنګلونو کې پربند ګرځېد. او چې کله دا سلسله غټه شوه او په دغه دایره کې نور خلک داخل شول بیا له دې سره سره جوخ دا کار هم وشو چې هغې به پوزونه پېچل د دې دپاره چې د دې پوزې ته د دې خولې ته دغسې څه شی ننوځي چې دی هغه هلته ووژل شي. بیا دا ادیانو کې په بېلابېلو بڼو راغلی دی. زما په خیال که زه هغې ته ورځم نو هغه په ډېر ټایم واخلي. خو زه به یو حواله تاسو ته د حضرت عیسی علیه السلام درکړم چې ویلو که چېرته تاسو ته چې په د یو مخ باندې څپېړه راشه تاسو دا بل مخ هم ور واړوئ. نو د دې سره به وایي چې دی په ټولنه کې امن قائم شي تشدد به ورک شي. او مغه د ګاندي خبره دا هغه وایي چې که د بد وار په بد وخت نو بد به کله ختمېږي. لکه ګاندي په بل ځای کې وایي که د سترګې په بدل کې سترګه وباسو د نړۍ په مخ به انسان بنا پاتې شي. نو د بشر په ټول تاریخ کې چې موږ کتلي دي په ټول تاریخ کې ما قبل تاریخ په اړه چې کومې نظریات موجود دي هغه ځای کې که موږ افزار کتلي دي او هغه متعلق هم چې نن سبا تحقیق کېږي موږ ګورو چې د بشر د معلومه تر حده پورې په انسانانو کې چې دی دا جنګونه او تشددونه شوي دي. او د دې بنیادی وجه هم هغه دا ده چې کله ملکیتونه مشخص شول د خلکو دپاره نو معمولا په همدغه د ملکیتونو د څه شي په سر به په خلکو کې یعنې هغه بنیادي ریښه چې وه هغه دلته وه. نو د بشر په ټول تاریخ کې د تحقیقاتو مطابق چې درې پېړۍ دغسې تېرې شوي دي چې هغه کې جنګ نه وو نور دغه ټول تاریخ د وینو نه ډک دی. دا ټول تاریخ د تشدد نه ډک دی. په دا ټول تاریخ کې ماشومان وژل شوي. په دا ټول تاریخ کې د انسانانو سترګې ویستل شوي دي. په ژرندو کې تړلي دي. د انسانانو په بازارونو کې د غلام په حیث پلورل کېدل. د انسانانو د وجود آزاد یې کېدلې. حتی تر دې پورې چې تاسو د لرغوني مصر تاریخ ته وګورئ نو د سخمت په محبت کې به د انسانانو نظرونه راویستل. بیا به د هغه د یو تا په مخ کې دا خطا کېدل چې هغه د جنګ او د تشدد خدای. نو که زه خبره رالنډه کړم زما په خیال مېلمانه دي وخت هم کم دی. نو زه به خلاصه داسې یو نچوډ راوباسم چې بالاخره د بشر چې کوم بشر دپاره چې کومه د حل لاره ده هغه عدم تشدد دی. هغه نن هم دی زر کاله پخوا هم و زر کاله وروسته هم دا 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 د بشر لپاره د خلاصون لار چې کومه ده هغه صرف عدم تشدد دی. نو عدم تشدد چې دا په خپل یو سیستم دی دا په خپل په ټولنه کې د نظم د راوستو لپاره یو څه شی دی او ډېر ضروري دی.
مننه دیدار صاحب وروسته بحث کوو په دې اړه. عزیز صاحب دیدار صاحب د عدم تشدد په شالید خبرې وکړې چې څنګه را پیل سو تر دې دمه خو غواړو تاسو وورو په افغانستان کې کله هم چې د تشدد یا د تاوتریخوالي په عواملو خبرې کیږي، یو وزنی عامل چې ډیره اشاره ورته کیږي هغه جګړه ده. ستاسو په نظر نور کوم عوامل سبب شوی دی چې زموږ په ټولنه کې ځوانان مثال متشدد وي، خشن وي؟ ډیر داسې مسایل چې په خبرو هغه حل کېدی شي، خو دوی جګړې ته ترجیح ورکوي، دوی تشدد او تاوتریخوالي ته ترجیح ورکوي. نو ستاسو په نظر کوم نور عوامل سبب شوی دی چې ځوانان متشدد یا خشن سي؟
سلامونه د غدی رادیو ټولو اوریدونکو ته،
بيدار
صاحب ته، وحدت یار صاحب ته، او تاسو ته. زه په خپل په دې باور يم چې د تشدد او د عدم تشدد د لاخې معرفي لپاره په دوو برخو دا وویشتل سي. یو هغه د انسان کې ذاتن تشدد ته تمایل موجود دی که نه دی، یو ذاتی تشدد ده، یو داسې اجتماعي تشدد ده چې یو کتله انسانان د نورو انسانانو لخوا دې ته اړ کیږي چې هغه تشدد وکړي او له عدمې تشدد لاس واخلي، او مثلا په د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره له وینو تشې لارې وکاروي، داسې لارې وکاروي چې په هغه کې دوی ته او نورو ته زیان ونه رسیږي. په دغه فلسفو باندې هم بحث پکار دی په دواړو، خو تا د عواملو خبره وکړه. که انساني تاریخ ته وګورو، لکه د دار صاحب سم اشاره ورته وکړه، له بده مرغه له وینو ډک ده، او یوې برخې انسانانو په نورو انسانانو یا د ملکیت یا مثلا جنسي غرایزو یا د دغسې ځینو نورو مسایلو چې هغه د کلتوري برخې مسایل دي په نورو انسانانو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي دي، او بیا په مقابل کې هغه تشدد ته استوي دي. تشدد زما په نظر په عین حال کې یو عکس العمل هم ده. د انسان طبیعي حالت تشدد نه ده، د انسان تشدد یو عکس العمل ده، او عدم تشدد د ژوند کولو یو محور ده. کله چې د یوې ټولنې خلک تشدد ته ځي، یوه وجه یې دا ده چې یا خشن حالت ته ځي، هغوی هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هغه نرمې لارې چې کومې دي هغه یا زده کړې نه دي، او یا موجودې نه دي، یا پاتې نه دي، یا انسان مجبوریږي تشدد ته، او یا هم داسې داسې انسان هغه د عدم تشدد په لارو باندې باور کمزوری ده، هغه نو په دې وجه کمزوری کېږي چې مثلا یو څوک له یو له بل سره صحیح مفاهمه نسي کولای، د خبرو کولو او د غوږ نیولو هنر نه لري، او یا 15 دقیقې زغم نه لري. په اصل کې د ډېرو لویو جګړو د ډېرو لویو خشونتونو عامل 15 دقیقې بې صبري ده، دوی ته چې په ستوري دا یا یو ته چې په ستوري دا کسر وي. کله موږ ټولنه تراسو او لیک په کوچنۍ زاویه کې دې موضوع ته وګورو، مثلا موږ سره له دې پښتني جرګې لرو، پښتني مرکې لرو، نرخ لرو، کانې لرو، او د خلکو ترمن دی وینو د تویدو د مخنیوي لپاره ډیر لا د تشدد ډکی خوږه تکلار لرو. په عین حال کې یو تاریخ واقعیت دا د موږ جرګې او د موږ دغه نرخ او کانې له پته مرغه هغه وخت ښودل کیږي چې کله تشدد شوی. موږ د عدم تشدد د ترویج لپاره تر ډېره حده پورې ادبیات او هغه کومې معقولې لارې چې تر ډېره حده پورې مو مسخره کړې دي. مثلا کله چې پاچا خان عدم تشدد ته په پښتني ټولنه کې ماچې رابرټ وهلې، تر ډېره حده پورې هغه نږدې ملګري هم ورسره مخالفان وو، او د بې غیرتۍ په نامه باندې عدم تشدد غندو. د پاچا خان یو نږدې ملګری عبدالله اکبر خان یو وخت له ده سره خفه و، بیا یې په یو لیک کې ورته لیکلي وو چې په څه ډول دا پیغام ورته رالېږلی وو. ورته ویلي وو چې ته پښتانه عدم تشدد ته تشویقوې، دا داسې ده لکه په اوبو کې یو ډول د اوبو ماران دي، او یو مار ماهی ده، نیم مار ده، نیم ماهی ده. کله چې وای انسان تشدد ووزي، بیا یې خلک خوري، بیا یې داسې خوري لکه کمار هم وي د مایانو په جمع کې خوړل کېږي. په دغه اجتماعي برخه باندې او په ذاتي تشدد باندې یو څه فکر کوم، داسې فکري او فلسفي بحث په کار ده. خو زموږ عوامل نور هم دي، مثلا یو عامل جګړه ده، په جګړه کې سالمه مفاهمه له منځه ځي، یو دی بل منل لمنځتی او دا پیونه وا لکه په زندان کې ارزښتونه سرچپه کیږي او تر ټولو تکړه خشونتکار یا تر ټولو مثلا لوی جابر په زندان کې اتل وي نو هغه ټولنې چې ډېرې جګړې پکې تېرې شي هغه کې هم ارزښتونه د زندان غوندې سرچپه کیږي لوی اتل هغه څوک دی چې ډېر خلک ځینې وډارېږي داسې نه چې ډېر خلک پر راټول شي یا ډېرو خلکو ته قناعت ورکړي نو زموږ د تشدد عوامل یو دموږ ټولنه ده یو دموږ ټولنه کې له عدم تشدد سره یعنې داسې د غیرت یو داسې تعریف موږ کړی دی چې هغه د ژوند خلاف ده نور نو مثلا دموږ په رسنیو کې دموږ په نصاب کې دموږ په ممبرونو کې په دې کې یعنې ډېر چې په کار په کار داسې خلک هغه مفاهمه تراسي محاربه پرېږدي مخکې له دې چې ته له تربور سره د یوې ونې او د یو پټي د ملکیت د هغه اصل د سپینولو په وخت کې دبرې ته لاس ور واچوي خبرې ته خوله ور واچوه نو دغه شی که په ملک کې دغسې بحثونه ورباندې وشي لکه د نن پروګرام مثلا په دې بحث وشي آیا د خپلو غوښتنو د تعمیل لپاره د خپلو غوښتنو یا د خپلو حقوقو د مطالبې لپاره هغه ډېرې له وینو او له خشونت او له زوره ډکې لارې کامیابې دي او که نرمې لارې کامیابې دي مثلا دغه یویشتمه پېړۍ د تشدد پېړۍ ده او که د عدم تشدد پېړۍ ده نن مثلا کوم خلک کامیاب دي کوم خلک ښه رهبران دي خپل ولس یو ډول د منطق له لارې د قانع کړی وي او که د زور له لارې ځینې ډارېږي او د زور مطابعت یې منلی نو زه فکر کوم دغه ډول بحثونه د ځوانانو په ذهن کې سوالونه ایجادوي او دوی خپل هم دې ته مجبوریږي مثلا د کومو حقوقو لپاره کومې تګلارې وکاروي زه فکر کوم تشدد کارول د خپلو حقوقو لپاره صحیح تګلاره نه ده تر هغو پورې چې یوه بله لاره هم موجوده وي د خپل حق د غوښتلو لپاره نو تشدد ته په هېڅ ډول سړی جواز نه شي ورکول
مننه عزیز صاحب کور ودان خغله وحدتیار هم په خبرونه کې راسره ده وحدتیار صاحب له تاسو به هم وورو عزیز صاحب عوامل ته اشاره وکړه یو مهم اړخ هم ټولنه د ټولنې حالت او په ټولنه کې شته ارزښتونه یاد کړل یعنی مثال ک وګورئ په کلیوالو سیمو کې تربینتونه دي خپل د څومره سبب کیږي چې په دغه سیو ماحول کې یو څوک متشدد سی یو متشدد فکر خپل کې او دغه فکر ولري چې تربور لکه زما دښمن لکه زما سیال چې زه باید همیشه هغه ته پاتې رانسم که هغه مثال یوه خبره کوي زه دوه ورته کوم دغه وضعیت څومره د ځوانانو په متشدد کولو کې رول لري
هیواد صاحب تاسو ته سلام میلمنو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته زه به هم لږ مقدماتي وغږیږم بیا وروسته ستاسو هغه ته راشم داسې دی چې ما په نظر باندې زما په نظر ځینې قوانین یا ځینې اصول یا ځینې خبرې داسې سوي چې موږ فکر کړی هغه کنکریټي دي یا زموږ هغه لاشعور ته تللي وي لکه دغه یوه ماده چې د ژوند قانون دا ده یا د نړۍ قانون دا ده چې که ونه خوري وبه خوړل شي دا اوس ډېر متشدد مفکوره ده یا ډېر متشدده فلسفي نظریه ده ما په نظر باندې بل زوامسی یو بل ډیر منفی هغه سیده مثلا د تاسو د کلیوالو هغه واغ سره په کلیوالي سم کې تربور مساوی ده لاغه سره دښمن سره زوامسی د فطرتونه او وراثتونه دغه دغه دا به موثر فکتورونه وي خو دا تاکون کې فکتورونه نه دي یعنی یو بل خراب نظر او ډیر تر وطن سکی هغه دا د سی پښتانه جمجو دي کنه دغه شی مونږ ته ویل سی یا پښتانه فطرتن خشن خلک دي دا 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 ډیره هغه خبره ده چې دا مونږ ته سوي دا مونږ زکه تشدد کوو چې مونږ جمجو خلک یا مونږ متشدد یا مونږ ډیر شړل او همدغه شی زیک پیدا سوي یو
یا په بل اصطلاح وحدتیار صاحب کوی چې موږ لکه د ننګیالي توب یا د غیرت خبره کوي کنه په دغه له دغه اړخه هم مثال دغه تشدد یو ډول ښایسته کیږي چې ته خو ډېر غیرتي ننګیالی یې
همدغه خبره ده هیواد صاحب همدغه تشویق دی موږ ته دغه راښودل شوي ګورئ دا فطرتونه دا داسې دي انسان چې پیدا کېږي فطرتن دا داسې وي د ذهن لکه سپین کاغذ یا سپینه تخته په دې باندې باید بیا ورسته لیکل کیږي. یو څوک راځي هغه باندې سور مارکر کاروي، بل څوک راځي هغه باندې تور کاروي کنه. یو څوک راځي تربور راته لیکي، بل څوک راځي تشدد راته لیکي، بل څوک راځي جنگ راته لیکي. خبر هم دغه ده. او دغه ما په نظر باندې هغه اساسي لامل همدغه ده. زه چې پیدا شوم په ما باندې ګلونه نه شیندل کیږي. زما تربور زما کاکا ته شای نه ورکول کیږي، اول په ما باندې ډس کیږي کنه، ټوپک کاریږي. نو زه اول غږ چې اورم په اوله دقه کې زه پیدا شوم، زه د قلم غږ نه اورم، زه د مینې غږ نه اورم، بل شی نه اورم، زه د ټوپک غږ اورم. نو تاسو فکر وکړئ چې زه به څنګه نه متشددېږم. بل موضوع چې بل ډیره غټه موضوع ده، پښتنو فکر کوم د پښتنو دغه وروسته پاتې والی جهالت دا ډېره غټه ستونزه ده. یا له دین نه پوهاوی دا اوس یې په عدم تشدد کږي وروسته بس پراخ کړو. دا دین دی، دین تا ته وایي چې تر ټولو بهترینه مسلمان همدغه ده چې بل مسلمان یې له زد دي او له لاسه دغه شان نه هغه یې په امان دي. متضرر انسان نه کنه، متضرر انسان خدای نه خوښوي، نه انسانیت کې ځای لري. حتی حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپل یو والي ته وایي چې ته خپل دغه حکومتداري یا چیرې چې ته خپل دغه واک دی له مسلمانانو سره په اسلام کې چلند کوه، خو دغه نور نامسلمانان چې دي دغه سره په انسانیت کې چلند کوه، هغوی سره بده کړنه مه کوه. کنه اوس دین همدغه شی دی چې تا نه څوک متضرر نه شي، ته خپل ژوند وکړې او یو څوک خپل ژوند کوي او په یو بل باندې تعرض نه شي، دغه شی مهم دی. اصلي لامل اصلي هغه همدغه فکري د غیرت تعریف. حتی تاسو که ټول قاموسونه راواخلئ غیر له پښتونه، په نور قاموسونو کې دې تعریف نشته. حتی دغه اصطلاح په نور نړۍ کې په نور قاموسونو نور ژبو کې نشته. پښتون ته ویل شوي چې ته دغه شی ځکه دغه کار کوي، هېواد صاحب دغه لوی لامل.
مننه، خوشحاله اوسئ. تاسې کولی شئ، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د فیسبوک پاڼې له لارې خپل نظر راته پرېږدئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه پیدا کوي، هغه په لټون خونه کې که د ازادي راډیو نوم ولیکئ، هلته لومړی تایید شوې پاڼه درته راځي. دې پاڼې ته ورشئ او هلته یوازې دا نه چې د نن خپرونې په اړه نظر راته ولیکئ، د ټولو راپورونو خپرونو په اړه هلته نظر لیکی شئ. دیدار صاحب، یوه پوښتنه دا هم ده چې یو څوک په شعوري ډول دي تشدد کوي که دا بلا شعوري ډول دی او چانه کېږي؟ یعنی یو سړی په خپل انتخاب په خپل اختیار دغه لاره خپلوي که نه؟ هغه د څه چې ویني، څه چې ګوري، کوم ډول روي چې له ده سره کېږي، هغه د ده د لاشعور برخه کېږي او له ده نه نا اختیاره یا بې اختیاره دغسې حرکت کېږي چې نتیجه یې تشدد وي؟
بنیادی خبره دا ده چې د انسان د ټولو سره ورو د دې او په نړۍ کې په کائناتو کې چې څنګه موږ سره روان دي، د دې ټولو کړو یو علت یې معلوم دي. اېتني هیڅ داسې شی په کائنات کې نشته وایي چې هغه دې علت وي. اېتني هیڅ داسې معلوم نشته چې دا هغه دې علت موجود وي. مثال د ارسطو د خبرې درکمه چې هغه ویلو چې که موږ د یو شي د حرکت دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، بالاخره به داسې یو ځای ته ور ورسېږو چې هغه ته هېچا حرکت نه وي ورکړی، هغه علت العلل وي. نو هغه دپاره مثلا هغه تصور دی که نه، په دنیایي مسایل کې چې موږ کله خبره راخلو او وایو چې یاره تشدد، نو تشدد چې دی دا په انساني ډګر کې دواړه اړخه لري. هم په شعوري توګه انسان تشدد ته لاس اچوي، او هم کله په نیمه غیر شعوري توګه، او کله د انسان په لاشعوري توګه، لکه څنګه چې موږ تاسو ګوره په عصبي سیستم لرو په ذهن کې. مثلا که زموږ دلته لاس ایښی دی، اعصاب کمانډ نه ورکوي دې لاس ته، او دغه لاس که سپرغۍ ولګېدی یا سترګې ولګېدې، موږ دا لاس په خپله دلته راکاږه. هغو ډاکټرانو په دې ښه پوهېږي چې مډوله بلنګاټ او څه شی. نو بنیادي خبره دا ده چې دواړه لري، دخیل لري، هم په شعوري توګه او هم په غیر شعوري توګه د خلکو د څه دی تشدد کېږي. خو معمولا چې د شعوري توګې کوم تشددونه دي، هغه بیا غرضي پایلې لري، چې په شعوري توګه هغه معمولا سیاسي اړخ هم پیدا کوي. هغه په یو سیاسي سوچ باندې هغه تشدد کېږي معمولا په دا ټولنه کې، په دا خلکو کې. زه دا خبره د یو مثال په توګه وړاندې کوم. نو زه به دا ووایم چې واتس اپ تاسو راته ویل
او رو مهرباني دوام ورکړي
درس. نو که زه دا خبره دغه کوم د هټلر مثلا زه راته د هټلر په مثال درکوم. هټلر دا په ماشومتوب کې ډېر زوړېدلې ماشوم و، ډېر وهل شوی و، ډېر تکول شوی و، مور چې وه یهودانو ډېره زیاته زور ونیوه. کله چې دی راغټېږي نو هغه د سلسله همداسې په پرمختګ کې دی لوی کېږي. نو چې کله دی د کوڅې ماشوم شي نو له ده سره به معمولا ویل چې اوسپنه وه، که به چا راته ویل چې دا څه کوي ده به ویل چې زه په دې باندې د کوڅې سپی وهم. هغې وجه همدا وه چې دا یو رواني حالت هم دی ښځو ته، او دغه د هر رواني حال دغه چې دی ښه ده په ماشومتوب ته ځي. نو هټلر په ماشومتوب کې ډېر ځورول شوی و چې لږ راغټ شو دومره وسه کې دومره تشدد دی بېرته وکړو، بیا چې لږ نور راغټ شو هغومره تشدد وکړو چې نړۍ په مخ کې د لسونه میلیونه کابل لس میلیونه انسانان چې دی دا دغه خپل یهودانې په ژوندۍ د خښتو په بټیو پسې په کتار درولي وو، هغې ته ور اچولي وو. نو دا د زه د خط څه شي کوم ماشومتوب کې وه. نو دغه ځکه اوس دا د ټولنې اړخ هم دلته راځي چې موږ ستاسو لکه مخکې چې وحدتیار صاحب وویل چې موږ تاسو په متشدده ټولنه کې رالوی شوي خلک یو، په دغه وجه چې ځینې اقدار او شیان زموږ د فطرت برخه ګرځي، او کله چې یو شی د فطرت برخه وګرځي نو هغې کې بیا چې کله د یو عکس العمل میدان راځي نو په هغې کې بیا د شعور ډېر دخل او تصرف نه وي، بلکې دا د هغه فطرتي تمایل پیدا شي چې یو سړی چې دی تشدد ته مخه کوي. نو
مننه دي درس مننه ورسته غږی په دیړه مخکې یادونه کړې و چې که زموږ درنه اورېدونکي د خپرونې د موضوع په اړه نظر لري د واتس اپ لري هم کولی شي په خپرونه کې راسره برخه واخلي. 00420211401 د زموږ شمیره ده د واتس اپ لري کولی شي موږ ته زنګ وکړئ. بیا یې هم تکراروم 00420211401. عزیز صاحب مخکې البته لږ مخکې موږ یو خبر ترلاسه کړ چې کندهار کې یو کس خپل درې زامن وژلي دي. تر دې مخکې هم داسې پېښ شوي وي چې ورونه مثال خویندې وژل شوي دي د ورور لخوا مثال یا د تره زامن، دغسې دغه په کورنیو کې تشدد شوی دی. ولې یو انسان دغه حالت ته ورسیږي؟ خو مخکې له دې چې عزیز صاحب ستاسو ځواب راواخلو یو اورېدونکی راسره په لیکه کې شوی دی، له ده به واورو. بلې السلام علیکم، څوک له کوم ځایه؟
وعلیکم السلام، جمعه خان همدرد یم له پکتیا.
په خیر راغلی همدرد صاحب. موږ نن د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت چې تورې مخکې ونن په همدې اړه غږیږو، دا چې ولې ځوانان متشدد دي که نه، کېدای شي تا خپله په خپل کلي ماحول کې ځوانان لیدلي وي، له هغوی سره مو خبرې کړې وي، غواړو له تاسو واورو ولې په ځوانانو کې مثال خبرې تشدد پیدا کیږي یا ولې شته؟
بالکل، ما تاسو او میلمنو خبرې واورېدلې. زه به په دې اړه باندې یو دا د خشونت او تشدد په اړه یو خبر در سره شریکم. چې دوه ورځې د مخه یو تن تنکی ځوان و، غره ته یې نیکې صدمېږې دي وتلې وې، او بیا څوک پرې برابر شوي وو، حتی په چاکیګانو یې ویلی وو، وژلی وو. دوه ورځې هغلته په غره کې پروت وو، بیا هغه مېږي م هغه پسونه هم ترې دي وتلي وو. تر دا نن ورځې ورک دي، او بیا خلک پسې ورغلل، نو دغه هغې راکته کړې دغه مړی دا ځوان. یوه دا خبره، او بل یو مدیت راته کیسه کوله وي چې موږ یو داسې یو کشر ځوان یو غل ونیو که نه، چې د موسیکلونه شیان غلا کول وي، چې داسې یو کیسې یو خبرې کولې که نه، چې هېڅ د سړي په خوله باندې نه راځي. او بل دا میلمنو داسې یو یادونه شی وکړه چې لیکوالان دي او هغه ته وي کدی دا خپل ادرس خو بد مشخص کی کتابونه دی دی لپاره دی لیکي او یا تیزګی کومې پانې دی چې موږ ځوانان معلومات ترلاسه کړو. مننه نور څه ویل نه لرم.
مننه، خوشاله سم در صاحب کور مودن. البته وروسته به په دې بحث وکړو چې کوم کتابونه شته دي یا ځینې څه شته دي چې ځوانان یې ولولي او هغه له دوی سره مرسته وکړي. مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟
وعلیکم السلام، ډیر مننه. سلامونه وړاندې کوم. بلې تاسو
مننه. نوم راته وایې له کوم ځای؟
ډیر مننه د من ولایت نه د لوی سالي خبره کوم نو می جن او تر جن کرم یار دی
بخیر غلی قلم یار صاحب د خبرونې موضوع دې کنه ویوریدلی غواړم درته تکرار کړم چې په ادمي تشدد خګیګو په دې غګیګو چې ځوانان ولی متشدد کیږي ولی متشدد فکر خپلوي او د دې په ځای چې مثال په ځینو مسایلو کې په سولې ډول یو مسله حل کې دوی د تشدد او د تاوتریخوالي لار خپلوي لته سي غوړ و او تاسو ته لته څخ کاری او د ستاسو په نظر د حل لار څه ده متاسفانه د اړیکه پرېښو خو خیر ورزو عزیز صاحب مخکې مول تاسو پوښتنه کړې و غوړو د ماغه پوښتنې جواب تاسو ورو چولې و انسان د تشدد هغه کچ ته ورسیږي چې په خپل ورور په خپل زوی په پلار یا مور یا د کورنۍ په بل غړي رحم نه کوي
مخکې یو یادونه وسوله د بحث په جریان کې ځینې افکار موږ داسې منلي وي چې هغه موږ د نور ټول مفکورو سرچینو بدلیږي مثلا دغه د غیرت تعریف موضوع وایو یا مثلا د خپل قوم په باره کې ځینې داسې له غرور ډک ستاینې مثلا فلانی قوم تر فلانی قوم ډېر حیادار ده ډېر مثلا غیرتي ده او یا ډېر ترزن بیا ډېر دغه ځوانان د دغه قوم ځوانان د دغه ډول ټولنو ځوانان په دغه تعریفونو پسې ځکه هغه سي نوې ځان هغه سي کوي دا یو وجه ده او بیا بل مسله ستېره جدي مسله ده هغه د ستره ناروغي په اروپهنه کې سي ساجزم یا د بل زوره خوند اخیستل بولي دا د انسان په دیني ګډي کې او بیا پر اتلونکو نسلونو کې په لاشوري ډول اما هغه ډول خشونت موجود وي اما هغه ډول کرکه موجود وي اما هغه ډول عیار وي په طبيعي ډول غصه وي په طبيعي ډول ځکه چې ټول سماده ته یو خبره ورته وکړي او دای په کاتې ابتدا او کلیپل وکړي دا اوس د خبر تاسیات کو په کندهار کې دغه خوښنون کې ډېر بغنون کې په دې پلار له طرفه د درو ولادونو وزله بیا خول انده دا ولیر نوري نور مثالونه هم سره ورکولای شي اوس دلته خبره دا ده چې اوس په رواني لحاظ جوړ یو کنه جوړ یو اوس فکر کوم چې نه جوړ یو نه جوړ ځکه چې موږ د تشدد ډېر مخینه لري د تاریخي تسلسل لري لدی د انسان خپل د دینی بیولوژیکي مقابله او سپکار ده مثلا یعنی تر ډېر هدا په دې ته خلک تداوی ته ضرورت لري داسې او تداوی چې هغه هم معنوي او روحي طرف ولري او هم حتی په ډېرو مسایلو کې رواني ناروغانو ته ارګانیک درمل هم ورکول کېږي چې هغوی اعصاب آرام کړي نو اوس خبره دا ده چې ټوله ټولنه خو موږ نشو کولی اول دسړي ته ووایي چې ته ناروغ یې ځکه دغه ډول ناروغان ته به دا هم نه وایي چې ته ناروغ یې نو دلته کار یو په دوه سختېږي او هغه معنوي برخه کې مثلا دین ډېر لوی رول لري چې خلک له تشدد راوګرځوي او خلکو ته په نشناخت کې له بل سره د مرستې کولو د تعاون کولو د نرمۍ کولو خبره وکړي او په عین حال کې دغه سیاسي اړخ ته کې سره یو څه توجه وکړي مثلا ځینو هیوادونو له طرفه یا ځینو انسانانو له طرفه په نورو هیوادونو یا انسانانو باندې لیکنه يرغل کې یو خلک بل هیڅ لار نه لري مجبوریږي چې هغه تشدد وکړي خو په عین حال په دغه وخت کې دوی ته یعنی ویل کېږي او ویل کېدای شي او اخلاقا په کار د سوي ویل سي دي د تاسو نور لارې بعد اول وسنجول سي وکتل سي او چې هغه تشدد خالي او دا انسان په فطرت باندې چې بدل شي یا مثلا د یو چا په افکارو بدل شي دا دغه ناروغي یا هغوی ته واقعا ډېره سخته تسلي دي راوځي خو د نورو روغو انسانانو مسؤلیت دا ده چې هغوی وپوهوي په نامستقیم ډول یې وپوهوي او په دې برخه کې چې ما خپله څومره تجربه کړې ده ادبیات ډېر لوی رول لري هغه خلک چې تشدد کوي هغه دوه شیانه لري یو قوي تخیل نه لري او یو دا ناروغي لري چې دوی فکر کوي چې بخیلان دي یعنی دوی بخیلان دي دوی فکر کوي چې په نړۍ کې د اقتصادي منابع دومره کمې دي چې باید انسانان ورته ووځل چې دا دومره مهمې دي دوی ته یو دغه تخیل ورکول په کار دي چې په نړۍ کې چې دا ټول انسانان شپه ورځ خوراک وکړي دغه اوسني منابع چې کوم تولیدېږي که خام دي او که صنعتي دي دا ټول انسانانو په سیګه او دغه نو حراري او استلالري نریوال کیک یو دی وای ستا کیک په تقسیم باندې نه کمیږي دا داسې کیک چې ورځ په ورځ خلک په غو باندې اضافه کوي نو د هغه کسان چې ستاتیزم ته تللی دي یا تشدد ته تللی دي یا د بل له زوره یا له مارکه یا له دردولو یا له اوښکو یا له وینو خوند اخلي هغه دغه دوه مشکل لري. یو خو دا ده چې ډېر دی له هغه تخیله محروم دي. تخیل یو ډېر لوی نعمت ده. مثلا تخیل تا ته وایي فکر یو چاکر د شپې ور اوړي یوه کیسه تکه په تباره کې لولي یو غل د شپې د یو چاکر ور اوړي که یو غل دا شی لولي هغه ممکن د هغه ماشوم یا د هغه نجلۍ یا دغې ښځې لیدلې سترګې احساس کړی شي چې دی نن راوښتی ده او هغه نن د ده تر ګزار لاندې دي. مګر که دغه سړی دا تخیل ونه شي کولی هغه په هغه باندې زړه سوی احساس نه پیدا کوي. په تخیل کې انسان یو خپل مقابل فرضوي. نو زه فکر کوم چې موږ ټولنې یو په دې خاطر باندې له داسې اثارو له داسې کتابونو له داسې فلمونو له داسې تبلیغه محرومې دي چې په هغه کې موږ ځان د بل په ځای فرض کړو او دا په تخیل کې یو دغه شی. دویمه خبره دا ده چې یعنی په خپلو ماشومانو ډېر فکر وکړو. موږ د تشدد د مخنیوي لپاره ډېر وخت په داسې اوبو پسې تر وخت تېرې شوې وي منډې وهو. موږ باید همدا اوس نن له ځانه پوښتنه وکړو چې زه تر پنځه کلنۍ پورې چې یو ماشوم رانه یوم یا یې پلار یم یا یې ورور یم د هغه تر مخ زه څه کوم؟ مثلا د هغه تر مخ د هغه مور څومره راتم څومره مثلا د هغه تر مخ بل څوک راتم څوک وهم څوک نه وهم. یعنی ماشوم ته باید موږ آینده ته باید موږ دغه یو څه ورته وایي یعنی پلان جوړ کړو. هغه خلک چې اوس تر دې دوره تېرې زه فکر نه کوم چې هغه دې موږ راوګرځولی شو ځکه چې که ته تشدد په تشدد له منځه وړې نو خو نور تشدد هم ایجادېږي. نو هغه خلک فقط خلک یې له ضرر راوګرځول شي همدومره په کار ده. خو راتلونکي ته همدغه پلان په کار ده چې یو ماشوم موږ څنګه ټولنې ته وړاندې کوو. دا نن که زه خپل اولاد ته وایم ما اورېدلې زموږ په سیمه کې یو دغه یو مثال به زه ووایم چې خپل زوی ته یو مور دا ډول روحیه ورکول شي کله به د مېرې زوی پیدا شو دی به دغه خپل مریضي ورور خو په یوه راکېنه دغه میراث خور دی پیدا شو. نو لکه ماشومتوب دغه ماشوم د بخل په روحیه باندې سره لوی شي هغه ته دا منابع کمې ښکارېږي. بیا د ډېر کم شي لپاره هم تشدد کوي. اول ته یې هېڅ ډول تخیل هم نه وي پالل سوی. تخیل د ده شعوري شخصیت جوړوي. نو بس نه د خپلو حقوقو لپاره سالمه لاره تېرتنې او نه په دې باندې خوږېږي چې یاره که په بل باندې زه لاس پورته کړم زه هغه حالت ولې نه شوی تصویرولی چې که په ما دا لاس پورته وي څنګه به یم.
مننه صاحب خوشاله اوسئ. یو بل اورېدونکی هم راخلو چې څوک له کوم ځای راسره دی. پخیر راغلی.
سلام علیکم.
خوشاله اوسه. ډېره مننه. غږ مو ډېر ښایسته راځي. نوم راته ووایه او د خپرونې د موضوع په اړه هم که نظر راسره شریک کړئ چې ولې ځوانان متشدد کېږي او ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې دوی په سوله ییز ډول خپل مسایل حل کړي.
مننه. خوشاله وځه. محمد نسیم د کندهار ولایت نه تاسو سره خبره کوم. مزه غوري
مهرباني تاسو هغه غوړو بيخي خري او ډېر صاف هم راځي.
په موضوع نه هم خبره د موضوع پر برابر خبره کوي.
موضوع په دې غږی کو چې ولې ځوانان تو تریخوالي ته مخه کوي ولې جنگ کوي. یعنی په اسانه د سره لدی چې ډیر مسایل داسې دي چې په خبرو حل کیږي. ستاسو په نظر مثال ته په شاوخوا کې به داسې ځوانان لیدلې وي پیژنې به یې چې هغوی په اصطلاح ډیر تند دي زر جنگ کوي نو وای عامل یې تاته څه ښکاري او د حل لاره څه ده چې مثال د خلک خبرې وکړي په ښه ډول خپل مشکلات حل کړي نه ده چې جنگ وکړي یو بل ته تاوان ورسوي.
لو عمله دغه دی د خو د اقتصاد پر برابر باندې د خلک یو د بل سره خوري چې کم څوک یا ستړي یا شي چې څوک چې دنیا ولري نو د بازو کسب کیږي نو په دغه خاطر باندې د سره خوري دغه کې جنگونه کوي نو دا دی ته ګټه نه کوي. لو عمله دغه چې د خپل زده کړې اول وکي او خپل خواري وکړي کوم ځوان چې دغه سده کار ګرځي او د کار خدای زنه بازار نو دی باید خپل کار ته متوجي شي لکه څنګه چې د نور خلک خپل کار او کسب کوي. د شپې ځخ خپل کورو ته د ورځې خپل کار کوي کته 1500 کزرې غټي خپل اولادو ته نه پکا پیدا کوي زما ټول ځوانانو ته دغه دغه می هله دغه می درخواست دی د خپل کارو شی وکي نو واقعتا هم دغه رقم کم کی هغه بل روس شول دغه رقم دی ډیر جنگونه پیښ شي پیښ شي نو باید خپل کارو کتارو پیژنې
ډیر مننه خوشاله وسه محمد نسیم له کندهار څخه چې ویلی خپل کار او کتارو پیژنې او خپل ژوند وکي مخکې لدې چې د فیسبوک کمنټونه وایم یو بل اوریدونکو هم راخلو بلې سلام علیکم څوک لکم زه
یو اته محترم تاسو سلام او د
مهرباني
هم در سره پاډي کوته ملګمان نه دما خدغه نظر دا کنه هم در سره پاډي کوته ملګمان نه دما خدغه نظر دا چې بدبختانه منګه په ځ سیو ټولنه کې پیدا سو او لوی سو او سپینګری سو بل اخره عمر هم ختم سو خو د موږ سیاست مداران په دې 15 کال کې په دې ونه توانېدل چې ملک له جنگ لمن ټوله کړو او هغه څه غزیدل پاتې ده نو دلته په دې ټولنه کې یو سړی ډېر کوي چې په اسانه سي وسلې ته لاسرسی ولري په اسانه کوي چې یو مطلب لمل یو جد نو تختی بدل سي مطلب بایومتریک نستا کنه نو دا ټوله هغه دي چې موږ د خپل دې دې دو سوال ډیر چې شوم دې په خو غوایم چې په معمولی خبره باندې هم دا غیمن کلی کې معمولی خبره وراغه لندن نراغه ماشینه واخیست شپک کسانې وشتلې په خپل کس وشت خپل راړې هغه مغه سره او خلاصې کې ولاړو هغه مو وشت نو دا معمولی خبره په دې تر زمن ول ودانی دا دې تر زمن ول ما خوتنې دکان بند کړه دا یو ابل راغله ماشینه غاړه کې دا په خو غاڼې کې زمېل مو مال تا ورته دې دکان خلاص کاغه ورته بند میکو وې خلاص کوي نه خلاص ماشینه ورله په دې سره ورته کې خو دا وې خلاص کا ګوروله ما دې وې نه خلاص دا سړی وشته به ما غلط واخوا و تخېرو بس یو دل تا په دې دې ځار کا سره مرګره سي هغه دې ساتي می په عزت دې کوي نو دا غټه نه خواله او غټ سپین دې دغه دې سي بعد او عام خلکو ته سي zarar دا غام دي نه دا سي واصله و دا دلال آباد دا ورته او څونه مرمه دې په کار دې چې دې په کار دې وخت لو راځه سي چې څه کې کا وای نو به دې پار شي باندې نظارت و سي او دا مخنیوي لار کې دې
مننه خوشحال اوسم در صاحب کور مودن یو بل اوریدونکو رفیع الله زبلای هم را سره ده په خیر اخلي زبلای صاحب غوړ استاد نظر هم وورو د خبرونې د موضوع په اړه پلانډ ټکو کې را سره شریک کړئ مهرباني وکي
ډیره مننه سلامونه هیواد صاحب ته ملمنو ته نبی الله زبلای البته ایران مننه کوم هیواد صاحب کوم رو تاسو وګورو زه چې تری وه د دې یعنی لیدونکو سوې مې اندي موږ تاسو کې وګورو ډیر ځایونه چې دا په بدل کې دوستي کیږي مثلا یو څوک خور لور یو بل کس تور کوي له هغه نه هم په بدل کې واړي هغه کورنۍ په اول کې ډيري خوږي ډيري درني ډيري معززي یعنی شه دوستي کله چې هغه ودونه کوي متاسفانه هغه دوستي یو ډول په تاریخوالي بدلیږي او تشدد یې زپکیږي پکښې نو دیته په کار دادی چې دوست باید د دوست لاس ورکړي د دې میرمنو ژوند خرابول نه دی په کار لطفاً باید یو شرو یا او بل عزیز صاحب نه همشتنه همداد ای عزیز صاحب شي یعنی تر یو حد غونډي ادبي غونډي نیول د ځوانانو په منځ کې دا تشدد دی یو حد تر یو حد کمولای نشي
مننه زبلې سبب د پښتنه لازم سیب څخه وکړو خوشاله اوسئ تاسو ته وخت غواړم مخکې لدی چې برته ملمنو ته ورشو یو څو کمنټونه هم چې د فیسبوک پاڼې لاره سره شریک شوی دي درته وبیل ولله البته ډیر نظریات یو ډول دي کمال الدین سپان لیکلي بي سوادي کرکجن حالات ټیټ اقتصاد بیکاری نامعلوم سرنوشت کلتوري محدودیتونه نابرابري د دې لامل سوي چې ځوانان په روحي لحاظ دومره وزه پیچ توتريخوالي ته مخ وکړي حتی د توتريخوالي ته مخ کوي چې لوی لوی بد ترې جوړی کی نور زمان حیدری لیکلیزم په فکر سره ځکه تشدد ته مخه کوي چې کورنۍ توتريخواله غربت بي سوادي او سیاسي مسایل د دې سبب کیږي یوسف افغان لیکلی علم پوها فکر سیاسي تحولات دا ټول لسی راغلي دي چې یو ډول د تشدد لامل سوي دي ځینې نور کمنټونه هم چې د ته ورته نظرونه را سره شریک کړي ولید احمد اشرف لیکلي ځوانان د بیکاری او ناپوهۍ په وجه تشدد ته مخه کوي او د تشدد مخنیوي په پوهه ذهنیت جوړونې او مصروفیت سره کیږي همدا ډول سیف الله صدیقی لیکلی زیات وخت تشدد په یو بې سواد بې سرنوشت او یو ډول پاتې ټولنه کې وی او زیاتېږي. په داسې ټولنو کې ځوانان که سواد و هم لري خو د خپلې ټولنې د بې سرنوشتۍ، کمزور اقتصاد او د حقونو د نه ورکړې په وجه تشدد ته مجبوریږي. حل لارې ځوانانو ته د هغوی د حقونو ورکړه، کاري فرصتونه په ټولنه کې د هغوی د نظرونو درناوی دی. نظرونه نور هم شته خو د خپرونې وخت کم دی. غواړو دغه د خپرونې په پای شیبو کې ډېر بحث په دې وکړو چې څنګه کېدای شي په ځوانانو کې هغه تشدد کم شي. یعنی هر ځوان له ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې راځنن زه په دې فکر وکړم چې زما کوم عادتونه داسې دي چې هغه د کور فضا خرابوي، د ټولنې فضا خرابوي، یو څوک خفه کولی شي، یو چاته تاوان رسولی شي، او دغه حرکت دغه خبره په تشدد کې حسابېدلی شي. وحدت یار صاحب، له تاسې په واورو په دې اړه چې څنګه کېدای شي یو ځوان مثال د خبرې له تشدده راوګرځول شي، او یوه خبره که کوي هم په ښه ډول یې وکړي، خپله غوښتنه مطرح کړي. داسې نه لکه مخکې چې زموږ یو ګران اورېدونکي همدر صاحب یادونه وکړه چې د دوکان پرانستل د ټوپک په زور باندې وکین، یو کس ته وایي چې خلاص که کنه ولم دي، بلکې هغه ته په مینه په ډیر ښه ډول قناعت ورکړي چې زما ضرورت دی، در ته خلاص کړه زه یو شی اخلم. څنګه کېدای شي دغه نظریه عامه شي؟ زما
شکر کوم. موږ ډېر ښه خلک یو هېواد کې، موږ په نهایت ورنۍ خبره په جنګ کښې استاد کوو. موږ چې جنګ کوه اول وایو ګورانه چې زه کور ته کشر یا داسې یا زه که نه خوله دې ماتوم، یا ورته وایو چې دا ور دې لیاز بل ور دې پیاز. زما په نظر باندې اساسي لامل دا دی.
ستاسو نظر دی، خو البته مشخص د پوښتنې په اړه که راته ووایې.
زیات وخت دغه د تشدد د ورځې اندمې تشدد ورځ چې را رسېږي، زیاتره ځوانان دا وایي ښه ته اندمې تشدد فایده چې سوله. زه ورته وایم چې فایده همدا ده چې تا ته زغم درکړي، حوصله درکړي. زما په نظر باندې هغه تا ته حل لاره دا ده چې دین دغه کار وکړي. یعنې دین داسې هغه داسې حل لاره هغه کړي، یا زموږ عالمان ملایان خپل حق او د بل حق دا په دقیقه توګه را وپېژني. مثلا موږ دا حقوق الله دا ډېر ښه هغه کوو، حقوق الله ته ډېر ښه احترام لرو، ډېر ښه لمونځ کوو، روژې روژې نیسو، حج ته ځو، لیکن حتی موږ په دې کښې وایو چې ته دروازه ټکه نو ته باید لږ شاته ودرېږې، مخامخ دروازې ته ونه درېږې، تسې غږېږې، بعد ته په ډېر لوړ آواز نه غږېږې، نه ډېر ټیټ آواز وغږېږې. دغه شاید یعنې زما هغه مشخصه خبره دا ده چې موږ ته چې تعریفونه شوي دي، هغه تعریفونو ته بیا یو وارې نظر په کار دی. موږ ته چې غیرت تعریف شوی، زمونږ کوم اصول چې موږ ته ایښودل شوي دي، زمونږ فرهنګ. او بل غټ مشکل دا ده چې زمونږ دغه فرهنګ جامع دا انعطاف پذیره نه ده، دغه جامع ده ټولنه ده، ځکه ډېر نرمي او ډېر راوستلم ناممکن دي. زما ادبیات زما نصاب دي چې دغسې شی وسي رکرکجن متشدد وي، زه به څنګه هغه سم نرم سم، یا زه څنګه داسې سمه چې له مانه به نور څوک خیر ویني، یا زما ادبیات داسې وي چې د تره زوی دې ژوندی یا ورته مړې وي. دغسې شی زما په نظر باندې دغه کرکیله ده، یا دغه بیا لکه کر پسې اوبه ورکوي، دغسې یو شی کېږي هېواد کې.
خوشحاله اوسئ. البته تاسې یادونه وکړه چې هغه د شته ارزښتونو بیا تعریف پکار دی، یعنی یا په اصطلاح اپډیټ کول یې پکار دی چې مخکې څه ډول و اوس څه ډول دي. ښاغلی دیدار غواړو، تاسې هم واورو، البته ما لوستي وو چې عدم تشدد دا نه دی چې یعنې د دو جنګونو ترمنځ دي یوه وقفه وي، مثال دوه کسانو جنګ کړی وي او خو اوس سره بیل شوي دي، دا عدم تشدد نه سو. یا مثال تاسې مخکې یادونه وکړه که چا یوه څپېړه درکړله نو تاسې دا بل مخ ورته ونیسئ. کله ناکله دغه عدم تشدد داسې تعبیرېږي هم چې یعنې ته هیڅ مه کوه، هیڅ. اوس مثال یو چا څپېړه درکړه، دلته هغه ستا عکس العمل بېرته باید څه وي؟ د که په دې هم وغږیږو چې ښه موږ یو چا سره تشدد نه کوو، په یو چا مو حق ته یو چا ته یو خبره کوو، یو څه کوو، په کوم ډول یې وکړو، د دې لپاره چې هغه عدم تشدد بیخي یو ډول په اصطلاح فلج یا خونسا یا داسې یو څه چې هیڅ نتیجه نه ورکوي، یعنی هیڅ شی نه دی، داسې معرفي نه شي، نو څه کول پکار دی چې هغه نتیجه هم لاسته راغلې وي او تاوان هم نه وي شوی او تاوتریخوالی هم نه وي شوی؟ مهرباني.
اول به نه هیڅ خبره خدا دا چې تاسو دا کومه خبره وکړه لدا په فردي لحاظ خبره ده، چې په فردي لحاظ چاته سپېره ورکړه او د عدم تشدد نه کار واخیسته یا په بله معنا چې په بل مخکې مور واړول که څنګه چې دا ټینسا کول ما وړاندې کړ، دا فردي خبرې دي. هره ټولنه کې سیستم موجود وي او په سیستمونو کې بیا دا لارې چارې شته دی چې احقاق حق وشي، سړی خپل حق ترلاسه کړي. اما موږ ګورو چې د یوې څپېرې نه په همدې پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په اطرافو کې د یوې څپېرې نه د تشدد یوه لړۍ پیل شوې وي تر لمسیانو پورې پاکې وي. نو دا د عدم تشدد د رایج کولو دپاره، د ځان د خوندي کولو دپاره دا یوه لاره ده، یوه ذریعه ده او فردي کوشش دی. ولې چې تاسو ته خبره وکړم، تاسو ویلې چې یو سړی داسې کېږي وړاندې څه کول پکار دي. موږ په انسانانو کې ناروغان انسانان لرو. مثال لکه د امریکې ورکم، امریکا متمدنه ټولنه ده، نړۍ لوی اقتصاد دی، مشکل پکې نشته. پرون جو بارن ویلې چې هیڅ ماشوم باید سړې ته وږی لاړ نه شي، خو ډېر لوی ټولنیز شعور دی پکې، اخلاقي شعور دی پکې. د دې هر څه باوجود هغه ځای کې ځینې خلک پیدا کېږي چې ټوپک راواخلي او څومره انسانان مړه کړي. تاسو یوازې په تېر یو کال کې وګورئ په دغسې ملکونو کې دا انسانانو څه کړي دي. دا سړی خو معمولا دا دی لګیا دی تشدد کې، خلک وژني، څپېړه مسله خو ډېره وړه ده. دا سړی فرض کړه په د مارکیټ ریسرچ چې کوم نظریه وړاندې کړې وه په 1940 کې، چې ځینې خلک په ساړي زمانې اخته کېږي، د نورو د جنسي او جسماني له زورونو نه خوند اخلي. نو د دې لپاره خو به یو سیستم خامخا د پخوا زمانې نه راواخله چې الله پاک انبیا راولېږل، چې هغوی سره دا سیستم او اتارټي موجوده وه تر نن زمانې پورې. دغسې ادرسونه خامخا شته دی، او هغه ادرسونه چې کوم دي هغوی چې څه جوړ کړي دي ولسونو په هغه باندې امنا کړې ورسره منلې ده. اوکې، نه منلې موږ ګورو چې لارې ونه کېږي، یقین چې څه شی ټاکلي دي. زه اوس خبرې ته راځم چې اوس ما ته مثال درکړه. دا په فردي لحاظ خبره ده چې یو سړی په ساړي زمان باندې اخته دی، هغه یو بل سړی دی، هغه دلته لارې لوټي، هغه دلته قتل کوي، هغه دغه ځای کې د خلکو نه پیسې اخلي. نو زه په وړاندې که موږ عدم تشدد دغه کوو، ګویا موږ تشدد ته نوره لاره هوارو، ګویا موږ لګیا یو یو بل ځوان ته دا زمینه سازي کوو. هغو ته وایو چې یاره بس هغه په دغه اسانه طریقه باندې لګیا دی د خپل ژوند بیړۍ مخ ته بیاي پیسې پیدا کړي، ته هم دا کار وکړه. نه، دا خبره نه ده. عدم تشدد کې چې موږ کله خبره کوو، نو په هغې کې یو د انفرادي کوششونه دي او یو اجتماعي کوششونه دي، چې هغه د ټولنې اجتماعي شعور هغه سې جوړ شي، چې هغه اجتماعي کوششونه بیا د هرې ټولنې، د هرې زمانې، د هر عمر، د هرې فکري سطحې چې کوم خلک دي، او مغه شان چلند دلته په کار دی. او دغه چلند هم فرد که کله کوي، بالکل دا یو کوشش دی، کوشش ډېر ضروري شی دی، هغه به یو نتیجه ترلاسه شي، او معمولا به دا کار سیستم کوي. اوس تاسو مثال درکړم که یو سړی رهزني، لکه وختي چې ما مثال ورکړ، نو سټیټ ته دا حق حاصل دی، حکومت ته دا حق حاصل دی چې هغه سړی راواخلي، هغه ته سزا ورکړي. نو دا سزا ورکول په خپل عدم تشدد دی، خو دلته بیا فقهي اصل منځته راغی چې هغې ته موږ څه شی وایو؟ مصلحت وایو. مصلحت موږ څه شي ته وایو؟ چې یو انسان ته یا یوې ټولنې ته.
د درس تاسو یادونه وکړه، مثال یو څوک جرم کوي، مثال غلا کوي، کنه باید سزا ورکړل شي. خو یو څوک لاریون کوي، مثال د خبرې، یو څوک په سولیز ډول حق غواړي، داغه سره باید بیا هغه چلند ونه شي، یعنی چې کوم غله سره کېږي، له مجرم سره کېږي. یعنی دلته دغه باید دغه تعریف شي چې دغه دی څوک، مثال دا قاتل دی، دا غل دی، که دا یو سم سړی دی، دا اعتراض کوي، دا بل قتل کوي، دا بل غلا کوي.
مونږ هم دا وایو، مونږ هم همدا وایو، ادمه تشدد دی همدغه چې ته لاریونو کې ته په یو بله ذریعه باندې ته خلک را خبر کړي، ته په نن زمانه کې نړیوالې ټولنې دي، محاکم دي، رسنۍ دي، د غږ د اوچتولو بلا ذریعې دي، آزاد ارګانونه دي، ملل متحد دی، او همداسې په سلګونو دغه مونږ هم دا خبره کوو. هر کله چې د تشدد نه بغیر یو لاره هغه ډېره ضعیفه لاره، ډېره طولانی لاره، ډېره کمه نتیجه لرونکې لاره، که دا یوه لاره هم موجودي انسان ته نه ښایي چې هغه چې کوم دی تشدد وکړي. نو
مننه دیدار صاحب، یو پوښتنه البته کول غواړم چې یو پوښتنه کوم، بخښنه غواړم د خبرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي. البته ځینې کتابونه هم لیکل شوي لکه د ګاندي، منډیلا یا باچا خان کتابونه دي، یا ځینې نور کتابونه دي چې د عدم تشدد په اړه لیکل شوي او ځوانانو ته ډېر څه ورکولی شي. که په لنډو ټکو کې د یو څو کتابونو نومونه واخلئ، مخکې یو اورېدونکي پوښتنه کړې وه چې ځینې کتابونه داسې شته دي، بیا به وروسته عزیز صاحب ته ورشو او هغه بیا په دې اړه وپوښتو. مهرباني دي در صاحب.
او دا کتابونه نه یوازې دا چې تا ته د عدم تشدد درښیي، بلکې په انسانانو کې د ارادې، د قوت، د راپاڅېدلو په میدان د کلکو درېدلو ګډ لوی سبقونه په کې دي. په رواني لحاظ چې کوم خلک بې پروا خلک دی، کوم خلک چې بې تفاوته خلک دی، هغې ته په نړیواله سطحه چې کوم دغه دی هغې ته همدغه توصیه کېږي. کوم خلک چې مات شوي دي، ماتې منلې ده، هغې ته دا ویل کېږي چې
دیدار صاحب که د همدغه کتابونو نومونه هم واخلئ ښه به شي چې اورېدونکي بیا پیدا کړي او ولولي.
مثال درکړو، مثال به ته وایم، اوس په پښتنو کې د دغه کتاب چاپ شوی دی د نیلسن منډیلا، زما خیال دی چې د ازادۍ اوږد سفر نومېږي. په پښتو ژبه کې د مهاتما ګاندي کتابونه یو نه بل ها ډېر چاپ شوي دي چې په هغې کې د عدم تشدد له سپاک نه واخله تر د اخره پورې، او په هغې کې د ګاندي خبرې، او حتی هغه په دې باندې په هغې کې خبره کوي چې په خپله په عدم تشدد کې څومره زور موجود دی، هغې کې څومره طاقت موجود دی، د عدم تشدد په ذریعه موږ څه کولی شو. د ګاندي کتاب دلته پروت دی، د باچا خان کتاب چې هغه پښتنو ځوانانو ته د هغې لوستل ډېر زیات ضروري دی، دا هم دی زما جم د اوچت وجهت. دغشان د مارتن لوتر کینګ متعلق ډېر شیان شته دی چې هغه کتابونه شته دی په نورو ژبو کې مونږ کتلي دي، هغه کولستلی شي ظاهره ده چې په هغې کې د عدم تشدد لارې چارې. او ما وختي ذکر وکړو چې یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان عدم تشدد زده کوي، یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان یو آرام ذهن پیدا کوي، بلکې دا به په انسانانو کې د ارادې قوت او طاقت پیدا کوي. او دغه وجه ده چې ایمانوئل کانټ ویلي وو چې د ارادې په قوت او طاقت سره انسان حتی خپل جسم کې چې کوم ناروغۍ را پیدا شوي وي، د ده پرې قبضه عبور نشته، د دې ته به ماتې ورکوي، دا به انسان را ولاړېږي، دا انسان به حرکت پیدا کوي. نو دغه شان په پښتو کې فرض کړه رحمت دیوان یو کتاب عدم تشدد علمبردار، د استاد بختانی څو کتابونه په دا باندې موجود دي، چې هغه کې د باچا خان بابا تقریرونه دي، بل کتاب دی هغه کې د باچا خان بابا لیکونه دي. دغه شی زما په خیال کې په دغه کې سرچ شي په پښتو ژبه کې په عدم تشدد باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېر زیات لیکل شته دی،
ډېر کتابونه شته دي. بالکل، تاسو یادونه وکړه دیدار صاحب، ډېره مننه، خوشاله اوسئ. کور مودن عزیز صاحب، غواړو د خبرونې په یوه دقیقه کې مخکې زابلي صاحب پوښتنه کړې وه. دیدار صاحب مهرباني، تاسو که په لنډو ټکو کې ووایئ، ځکه خبرونې بیخي کم وخت پاتې دی.
ما دا ویل چې یوازې په عدم تشدد پسې د کتابونه نه کتلی کېږي، بلکې کتاب په هر مورد کې، په هره مسله کې چې کتلی کېږي، دا کتاب په خپله په سړي کې عدم تشدد پیدا کوي.
ډیره مننه، دا بالکل ښه خبره ده. عزیز صاحب، زابلي صاحب مخکې پوښتنه کړې وه چې غونډو ته تګ او کتاب لوستل څومره مرسته کولی شي، که لنډو ټکو کې همدغه پوښتنه هم ځواب شي په یوه دقیقه کې، ځکه بیخي کم وخت پاتې دی، مهرباني وکړئ.
بالکل زابلي صاحب، ته دغه ډول نورو ټولو همزولو ته، ځوانانو ته ما خبره دا ده چې څومره کېدای شي مطالعه وسي. هر کتاب سړي کې یو نوی تحرک پیدا کولی شي، خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کوي. نو مطالعه کول، او خصوصا د عدم تشدد او د تشدد په باره کې مقایسه کول، چې نننۍ نړۍ کې مثلا د تشدد په وسیله یو څوک خپلې غوښتنې ښې په ټولنه منلی شي، او که د عدم تشدد په وسیله دغه ډول خپل کور کوڅه کې عملاً دا لازمه ده کله تاسو یو ډرایور خبر اړوي کې خپل تربور در سره اړوي کې ورور در سره اړوي چې ته عملاً څونه منې خپل ځان ته وړاندې کړئ چې په پلانې ورځ له پلانې سره ما دا ډول خبره وکړه خبره مې جنگ ته یو نه وړه او په هغه ورځ د کامیاب شوم غاښونه مې ونه واتو هغه مسله حل شوه. یوه دغه مسله بل دا داسې ادبي غونډې
ډېره مننه عزیز صاحب خوشحاله اوسئ کورودان.
د انسان تخیل متحرک وساتي، متخیل انسان ډېر وخت خشونت ته لاس نه اچي.
کور ودان د خبرونې لملمنو خغلی نعت الله دیدار، خغلی نقیب احمد عزیز او خغلی تجولی وحدتیار ډیره مننه کول تاسو هم مننه چې خبرونه مو ورده. ان شاء الله په دې اړه پراتلونکو خبرونو کې هم بحث کوو. تر بلې خبرونې تاسو ته وخت غواړم.